سربازان دا افغان خوندې منډې ګوره افغانان وزمې خواهش کړو چې خپورې کړي هر افغان دې واوري او خدای دې وکړي د خدای دې هدایت ورته وکړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سره ټکی تراوړی.
د سولې علي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې کوي. د افغان پناه غوښتونکو یوه دیش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د جنوري له اولې له ایران او پاکستان څخه تر یو لکو 9 ورځو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې له دغو هیوادونو څخه ځینې افغانان په زور اخراج شوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپل هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لری ختیځ شهر ولادیوستوک کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانوي.
دوستانو پام دې زیاده خبری مطالبه برخه پای ته رسوده او نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شي. اوس هم ونیز پروګرام ته راځو. د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي دا د ازادي رادیو ده.
مخکخي خزي
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسې د مخکخي خزي خبرونه اوري او په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغانه تکړه میرمنه میلمنه ده چې صالحه اسقزی خالقی نومیږي. اوس مهال هغه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د عامه اړیکو او په رسنیو د څار ځانګړي سلاکار ده. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د لسانس سند اخیستې. کلونه په ملي او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږ یې پورته کړی. تاسو ښه راغلاست وای ما غلی ساخزی ډیر مننه چې موږ بلنه مو ومنله.
میرمن قنی ساسه څخه هم ډیر زیات مننه کور مو ودان چې زمو ازادي رادیو تر وبل. البته ازادي رادیو زمو په خو هم کور او اوس هم د سیساس کوم چې زمو کور دې زکه چې ازادي رادیو د ورسله اتل سو کلو بیرته په 2001 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو آرام وخت لتیریدونه بیرته پرانستل شو او البته له ټولو هغه دوستانو څخه چې په پرا کې او ماته دا اجازه راکړه چې ازادي رادیو په خپل غږ پرانیسم. دوی د ټول کور ودانی او کزما غغوري ټولو ته سلامونه دي.
علیکم سلام. زموږ ویاړ کې راوښو ستاسو فعالیتونو ته کلونه کې چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست او بیا یو موده تاسو مهاجرت هم درلود. لمړنی دنده چې مو تر سره کړه هغه کومه
د څه چې فرشته جان ما زلا ډیر ځوانو چې له ژورنالیزم سره او له لیکنه سره او له ویندوی سره مینه درلوده. د همدې لپاره د علي لیسې د ننګرهار په علي لیسه کې هم تدیره په پروګرامونه کې به ما ویندوی کوله. نو همدغه احساس راته پات شو په کوچنیواله کې ملاحله و چې ژورنالیزم رشته خو هغه وخت کې لانه پیدلم چې رادیو یا رادیو کې سره خبرې کوي یا ویندوی کوي. نو باید څه زده کې خو هیله مې و چې باید حتما په رادیو کې کار وکم او غږ مې له رادیو څخه ووزي. نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنه او په دې مسایلو باندې کار کړی دی. بیا په دغه مینه یا لیوالتیا لیوانۍ مینه د دې لامل شوه چې زه ژورنالیزم څنګه ووایم په ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې په 2015 کې فارغه شوم. بیا مې په ملي تلویزیون کې بیا هم له لومړنیو ویندویانو څخه و چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال. بیا شرایط داسې شول چې زه باید له هېواده ووزم. جرمنی ته لاړم. په جرمنی کې هم هلته مې یو تلویزیونی خبرونه درلوده د هندوکش په نامه. لس کاله مې له هندوکش تلویزیون سره کار وکړ او موږ یو 15 تنه چې دا خبرونه برابروله. همداسې په بی بی سي سره مې هم کار کړی دی. رلوی دوی چویلی سره او کله چې د هندوکش پروګرام مې پری خود پراک دلار با ازادی رادیو کې کار پیل کو او ازادی رادیو کې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډیره مهڅه کوله چې خې خبرونه برابر کم او فعالیت وکم سربیره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول خپل به مثلا په لایف خبرونه کې کوم پریزنټیشن په مکول سره نه خبرونه په پیلولې
ډیر ښه
نو همدغه فعالیتونه دي
که د تر شو چې په لمړنۍ کلونو کې چې تاسو رسنۍ ته راغلي غلطه د خزو وضعیت څنګه وو ډیر په آزاد توګه دوی کول شي چې کارو کې کنه محدودیتونه ورته وزو
دغه حالت چې له دوه کالو رهیسې په هیواد کې وینم او د خزو دغه حالت مې ډیر زوري کرشتي عادت وایم نظر زمون له وختونو سره چې پرتل کوم کدا ستا سوایم چې زمکه تر اسمان توپیر ده کیدای شي مبالغه به نه کړی هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغه سیاو فضا کې ژوند کوو چې سوله و صفا و صمیمیت و دوستی و ورورګلوي و هر څه پکې نغښتي و مثلا په ځی ته بچی تل په ډیره آرامۍ د هیڅ چا له خوا به مثلا مزاحمت نه و یا ستونزه به نه وي دغه ټول حالات چې زه په هیواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم ډیر زیات توپیر پکې وینم لکه یو باس چې دغه سې په منګولو کې نیولی او غواړي چې یو خوا دې وتښتي زه دغه سې احساس کوم سربیره په دې چې زه تر ډیره نه ګرځم بهر یوازې دفتر کور کله کله کوم غونډې ته لاړ شم مګر د پیغلو او د میرمنو اوسنۍ حالت مړ ډیره زیات زوري په حقیقت کې رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم
که راته وایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی آیا د کوم کار لپاره او که خپل مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري
داسې و چې کله زه له ازادۍ راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته نو هلته د ځوانانو د یوه سپه راغله یا د کډوالو یوه سپه بهر ته اروپا ته پیل شوه چې تر ډیره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ ځکه چې د هغه ځوانان وو چې دوی به ما ته کیسې کولې وروسته چې د دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژور شوې او لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله نو دوی به په بهر کې د الوګان یا پلاستیک دا خرڅول دوی هیڅ له الف بی نشله لیکلې او زده کولې نو تاسو فکر وکړئ چې دغه ځوانان له دغه جنګ ځپلې هیواد څخه چې روحان دوی ټوټې ټوټې وو او هغه سی یو نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي تر ټولو لویه ستونزه د دوی د ژبې نه پوهاوی و چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شو او نه یې په جرمني بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هیڅ نه وو همدغسې له ډېرو شیانو سره نه بلده وو نو د دغه ځوانانو لپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ تر څو چې په دې دوو کالو کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم او البته هغه لار چې ځنې نورې غوره کوي هغه سنه سمه لار چې دوی لپاره به سمه لار ښوي کومه لار ښه ده مثلا د زده کړو لپاره مې ډېر وهڅول خونځي ته د دوی الف بانه وزه او تاسو فکر وکړئ د جرمني ژبه خونځي ته دوی باید لاړ شي زه پوهېدای شم چې څومره سخته ده چې دا قلم په لاس کې واخلي نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصیږي زموږ خو له ښي خوا چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نشول له ښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي قلم څنګه په لاس کې ونیسي مثلا زه به په ورځو ورځو له دوی سره ناست وم الف بی به مې ورته زده کوله بیا به مې ام به خونځي ته تلم بچه کور ته راتلل هم به م ورسره ډېر کار کوو نو یعنې زه ډېره خوشحاله وم چې لږ تر لږه ما د 300 تر 400 ځوانان افغان ځوانانو دپاره چې ډېر تنکي ځوانان دي او ډېرو مثلا په ما باندې دا اعتماد کوو خپل د ژوند کیسې یې کولې او دا په پام کې لرم چې د دوی د ژوند د کیسو یوه ټولګه هم د خره راوباسم که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. تاسو ویل چې په جرمنی کې مو د افغان ځوانو کډوالو سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه او د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار تر سره کو؟ کنه رضاکار توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، دا البته رسمي کارو د جرمنی د دولت لخوا ځانګړي ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا د سی یو وړه سپنه و، دا سپی وی چې راتلی په زرګونو افغان راغله اروپا ته، په ځانګړې توګه تر ډیره دغه ځوانانو یا دغه کورنیو هڅه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په دغوی سره ډیر توپیر لري او شرایط ډیر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اوریدلی وو، دغې په خاطر ما رسمي کار کړی دی دوه کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډیره خوشاله یم چې اوس هم د ځوانان اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي، اته ځنې تر دې حده رسیدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هیڅکله تاسې د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدي.
بله، یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا هم ستاسې خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ خالد پختون، مهرباني وکړئ اورو.
دا مو د کم حاصل لپاره کړی دی او د چاله لور څخه تللی وي او څو کاله مالک
ډیره مننه. یو بل اړیکه به هم راوخلو، وروسته به دي جواب تر شو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته د مننه ملت او د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني، نوم څه دی؟
شاکر اتیتم د کونل کڅان د غلې خالقي د سیمه مخامخ هم سره لیدلې نه دي، ولې په فیسبوک کې زره سمې کې د اویل کارونه نه خبري وو چې په استلا د سره د فیسبوک یو فرند د دې د یو نور فعالیتونه واقع چې د سټایل ورلد دي خو فعالیتونه کړی دي د ازادي رادیو کې فکر کوم چې پام لا تاسو وخت کې موږ عمر هم کوم نوم دا لیدل دا اوس موږ هغه غوړې د خوشاله شروع چې غږ موږ واورېدل او یو پښتنه تلرمه پښتنه مې ته دا چې د خپل لورګانو لپاره فکر څه دی چې هغه د څه ډول یو ژوند ولري، د مطلب په خپل د ژورنالیزم د برخې یو ځو خلارلو د خپل لورګانو ځمنو په اړه چې فکر دی چې هغه باید څه ډول ژوندۍ او په کوم ځای نه کې چې په ولري څنګه وړي.
کورموادان خغلی عتیق، لمړی به دې پوښتنې سره شو چې تاسو کله په جرمني کې پاتې شوئ او په کوم برخو کې مهال ته کار وکړ؟
زما د دغه ورور په ځواب کې باید وایم چې ما شوخه څلوي اوس نو څلوي کله کېږي چې دوه کله کېږي افغانستان ته راغلم، اته دېش کله مې جرمني کې تیر کړی دي، او کورونه مې خو ما وړاندې هم پرانه واچول چې له بي بي سي رادیو سره دوی چې ویل سره یو ټلویزیوني خبرونه مې درلوده، تر هغه وړاندې د لومړنیو وایندویانو څخه هم چې په ملي ټلویزیون کې مې کار پیل کړ، کله چې له پانځي څخه فارغ شوم او بیا وروسته لس کاله البته ډیر دوستان زما له غږ سره آشنا دي، په دې باور یم کار مې کړی دی. لس کاله نو وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ، او اوس په اطلاعات و فرهنګ وزارت کې د وزیر صاحب مشاوره.
او د چې آیا غوړی چې هغه لوري چې ستاسې اولادونه انتخاب وي هغه هم تاسې ورته انتخاب کوي کنه په خپل پریښمو دي خپل زوخته؟
دا ستا چې زمنګ د آسیانو کورنۍ ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري. په لویدیز کې دا ستا چې له کوچنیوالي هر ماشوم چې له شي سره علاقه ولري یا مینه ولري لیوالتیا ولري، مند او پلرونه هڅه کوي چې د هغوی دپاره همدغه شرایط برابر کړي. خو په افغانستان کې بیا دا ستا چې مثلا یو څوک به له انجینري سره لیوالتیا ولري یا غواړي چې انجینر شي، مګر مور او پلار به حتما وایي چې نه ته باید ډاکټر شي. نو په هماغه اساس د دې په خاطر چې زه خپله خدای بخښلې مور خپلې خوښې ته پرېښودم، زما 15 خویندې او یو ورور ډاکټران شول، غوښتل او دا هیله و چې زه هم باید ډاکټر اوسم، ځکه هغې غوښتل چې ټولنې ته باید زه خدمت وکړم، په ځانګړې توګه ښځینه وو ته چې زموږ د ټولنې ښځینه هغه وخت لا ښه وو، خو بیا هم ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې وې. مګر ما تاسو ته وړاندې وویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او راډیو سره ډېره زیاته مینه وه، نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم غوره کړه او د ژورنالیزم لاره مې خپله کړه. نو بېرته راځم هغه خبرې ته چې دغه ورور وویل چې آیا ما خپل اولادونو ته زما له خوا خپله لیدلوری ټاکلی دی او که هغوی نه، هغوی د خپل ژوند پرېکړه خپله کولی شي او پرېکړه یې کړې ده. په هغه اساس زه هېڅکله ځان ته د اجازه نه ورکوم چې اولاد ته وایم چې دا کار وکړه، اول دا چې د هغې خپله خوښه نه وي. په هماغه خاطر دوی ډېر فضل د خدای موفق دي په خپل ژوند کې او هغه لارې خپلې کړې دي چې دوی غوښتي دي.
تاسو لیکوالي هم کوي او داسې مې اورېدلي چې شاعري مو هم کړې ده، دغه کار د نور کارون تر څنګ مخته وړئ که نه؟ د تم ځانګړی وخت پرېښئ په خاصو موضوعاتو تاسو لیکنې کوئ؟
دسته فرشته جانه چې لیکوالي او شاعري البته هغه دوستان، زه هیڅکله ځان ته نه وایم چې زه لیکوال یم یا زه شاعر یم، مګر مینه له لیکوالۍ سره لرم، له شاعرۍ سره لرم او له هر څه نه چې اغېزمنه کېږم نو هماغه شیبه لیکنه کوم. او که بیا شعر په زړه را وګرځید، بیا هماغه حالت نه چې زه اغېزمنه شویم بیا شعر هم لیکم. البته باید ووایم چې زما شعري ټولګې نه دي چاپ شوي او همدا اوس ورباندې کار کوم. هیله منه یم چې ډېر زر د خیره خلاص کړم او ډېر ښو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړی د خدای همدغسې پراخه لري او ډېر ښه ملګري لرم، د هغوی د نظر تر تېرولو وروسته به د چاپ هڅه وکړم.
غواړی چې خپلو تحصیلاتو ته بیا هم ادامه ورکړي؟
نه، داسې باید ووایم چې تر پروسه کال پورې هم زما دا هیله وه چې که زه وکړی شم د پښتو په پښتو څانګه کې مستري واخلم، ځکه چې خپله ژبه مې ده، مورنۍ ژبه مې ده او ډېره زیاته مینه لرم له خپلې ژبې سره. خو پروسه کال رانه تېره شوه، نو د عمر د تقاضا له مخې زه نه شم ویلی. ډېر کسان دي چې په شپېتو کلن اویا اتیا کلنۍ کې پوهنتون ته ځي، مګر د شرایطو ته په پام کې درلودو سره سکل مزره خنه که چې د مسره د پاره کوم اقدام وکم. البته دا ډیره خوشنوون کده، اړ وتم چې دا کار وکم.
ایو اړ کبر وخلو، مهرباني وکئ څوک لکم زی سخه؟
علیکم.
علیکم سلام.
ز سرګل خبر کوم له کابل نه. زما زغل د خور نه د پښتنه ده چې دی ویل چې ز جورنالیستیک کار او اطلاع تو فرهنگ پر اړه لرم. زه د چوایا ما چې مقصد ته په دفترو باندې ولې نه ګرځي، د خیانت مخه ولې نه نیسي، د رشپات مخه د ولې نه نیسي. پرون ما د مایبینو په ریاست کې ولید چې د مایبینو سره مایبې خوندې ولاړې وې، بس لارې نه ورکوله. دا څه رقم قضاوت ته، دا څه رقم هغه د ازادۍ په جګړه کې میړونه شهیدان شوي دي. نن بي عزت اوروره خويندې بس په منځ کې دي، مایدینه ولاله بس وروره پښتنه نسته. اوله ولا دا خويندې نه خلاصې په دفترو کې. زه د چوان ته تاسو او بو اطلاعات پر هنګ اوروره په جوړ نو ولا د چې خويندو غم نه خوري، د مایب خويندو د شهیدانو د خويندو بس وروره دي خلکو غاغو غم ولا نه خوري، دا غدي ما پښتنه ولا تان.
سرګل رو را خدای د تل ام دغه سور لره خدای د زیړ کوم. خو خبره په دې کې ده چې زه د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د سلاکاری دنده په غاړه لرم او د شهیدانو د ورسي او د معلولینو چارو وزارت چې نوې رامسته شوه. البته له وزیر صاحب سره ډېر ښه اړیکه لرم، ښاغلی عربي سره، لال عربي. ښه دی چې تاسو دا موضوع ماته یادونه وکړه، زه به له هغه سره په شخصي اړیکو کې دا موضوع وریاده کوم او ستاسو عرض به ورته ورسوم. داسې دی چې زما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده، په هر دفتر زه نشم ګرځېدی او د زموږ خپلې د وزارت خبرې هم ډېرې زیاتې دي، مثلا د همکارانو سره اړیکې، له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل. نو د هغې دپاره زه ټولو مسایلو ته نشم رسیدلی. دا کېدای شي چې په یو بل پروګرام کې تاسو دا موضوع مطرح کړئ، خو زه شخصي خپله کولی شم له وزیر صاحب سره ستاسو دا موضوع شریکه کړم او ستاسو دا ستونزه ورته ورسوم.
رسول دیتا چی پدی لاری که مو خام خاستونزی هم گالی لیدی کل استونزو یادونو کری بلوی استونزی مکومی ویچه تاسی ولی دلی او بیا مو هم پر وراندی مبارزا وکرا
فرشته جان هیڅ کار لستونزو ګاللو پرته نکېږي خو زما یو ځنۍ ستونزه چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کېدم ماشومان مې البته په کم عمر کې وو او ازادۍ راډیو پرانستل کېده نو دوی ښځینه او ژورنالستان ته اړتیا درلوده او زم لمړنه زما ادرس ورکړ شوی وو نو دا چې ما باندې غا اعتماد شوی وو ما د لپاره ډیره سخت وه چې زه د خپل بچیان پریدم سربیره په دې چې پراګ او همبورګ یو سات د الوتکې لاره د دونر لري نو نو دا لکه شانت بچیان له پلار سره ستونزمنه و چې زه هغه په دې قانع کوم چې زه زم پراګ ته او په ازادۍ راډیو کې کار کوم نور البته په کاري ساحه کې همکارانو سره هیت ستونزه مانه دلوده زکه چه اغوی خپلا پایدل چه زخپل کار پر دیر خطوگه ترسره کوم او داسه ورز بنابا چه مثلا ما با دمیاشتو ورانده خپل پروگرامونه چم تو کرینه واپس که جوال که به من نویخی یا محلویش که بخنه غوارم نو پا دی اساس ستونزه خو لکت دلتا وینم ولی چه په دغه سي ادارو کې ما کار کړی په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصولو د قوانینو لمخه پر مخ سي خو کوردنه نه چې زکله کله زنه نغیر وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیګه چول کیږي چې البته لدی سر نه مخامخ شي خو د ډیرو نور کسانو پر وړاندې چې ما ورېدلې دي د ماده پر ډیره دردون کده خو زه خپل شخصا لیویستونز سره مخامخ شوم غواړم چې ماده پر مشکله و چې ز بچیان پریدم او د بچیانو پلار او پراکټل اورش
کله چې افغانستان ته راغلی د افغان خزو کوم ستونزې تاسو ته ډېرې ځورونکې وي
دا لږه هم سخته پوښتنه ده او هم لږ سوچ باید وکړم ځکه چې زه البته افغان نارینه د نه خپه کېږي او دا یو واقعیت ډېر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه نه خوښوي مګر زه خپل هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړه یم او حقایق وایم چې که دا چاته سخته تمامیږي او که نه افغان مېرمنو ته چې زه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي سر تر پایه سختې دي ژوند خپله یو باور دی ژوند خپله یو اعتماد دی ژوند خپله د دواړو خواوو مثلا موافقت دی نو ما تاسو ته وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلې چې زما د ژوند ملګري مثلا ورته سخته وه مګر هغه اعتماد چې د په ما درلود هغه باور چې په ما درلود او تر اوسه یې لري زه ورڅخه ډېره زیاته منندویه یم ما تل په خپل کار کې پرمختګ کړی دی مګر دلته وینم چې پیغلې مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلته هغه څه نشته دغه حالت په عمومي توګه یعنی داسې نه ده چې زه دا دوه کاله دلته یم یوازې په د وزارت په چارو کې یا په خو د پلازمینې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوخت یم زه ډېرې زیاتې ټولنیزې چارې څارم مثلا کینم له خزینه سره خبرې کوم د هغوی د زړه خوالی اورم نو ما دپاره ډېره دردونکې ده د خزینه حالت په افغانستان کې یعنی باید ووایم چې 80% د اندېښنې وړ دی
تاسو وویل چې د پلازمینې زون د پراختیا خپلواکې اداره کې مونږ کار کوو په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود څو کاله هلته وی
ما پوره یو کال او دوه میاشتې د پلازمینې زون پراختیا خپلواکې اداره کې کار کړل البته اوس خپلواکه نه ده پلازمینې زون پراختیا اداره ده دا د ولسمشر په ځانګړې پاملرنې رامنځته شوې ده ځکه چې دغه اداره رامنځته شوې ځکه دا د کابل ښار د زون د پراخولو دپاره ده رامنځته شوې ځکه چې تاسو موږ او تاسو وینو دغه ګڼه ګوڼه چې په کابل کې ده چې په یو سات دوه ساتو کې کله کله له یو ځایه بل ځای ته څوک نشي تللی نو دا د کابل ساحه باید پراخه شي چې تر میدان وردک لوګر محمدغې پروان کاپیسا او سروبي پورې هلته داسې استوګنځي جوړ شي برابر شي د افغانانو لپاره خپل کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې لیدانه پاکستان څخه راځي تر څو د کابل ښار د غنګون لمنځل شي. یا مثلا د رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولې دي چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ ته چې په دې باندې همکار کوي او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي. په دغه اداره کې البته تر ډېره انجینران او ساختماني انجینران او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریت د غړ دلو د چې یو نشریه مې خبروله یو درې مشتنی او پلازمینه مو ونو موله د مساسه مخته پرته ده. نو تر ډېره پکې هم دغه د بیا رغونه مسایل د چاپیریال ساتنې مسایل د ماشومان څنګه باید سړی وهڅوي چې چاپیریال ساتنه وکړي. په دې اړوند یوه لنډه خبره کوم چې بل ورځ کله چې د پی نوړه پیښه وشوه البته دوه ورځې وړاندې شنبه په ورځ موږ روان وو او کله چې وژغورل شولو له وزارت راووتلو نو په لار مې ډېره ګڼه ګوڼه وه. نو ګرمي وه بلاخره په پښو روان شو پلی شو له موټره. یو ځوان مې ولیده چې یو څه یې وڅکل کوم شربت څه بوتل یې وغورځوه او ډېر ښه پاک او ډېر نظیف ډېر دغه لوکس. نو ما ورباندې غږ کړم، ما خپل دې افکار ته ویل مل زه ورباندې غږ کوم، ویل نه دا کارونه کې هغه وېرېدله. تاسو فکر وکړئ چې یوه نجلۍ یا یوه پیغله له دې وېرېږي که ته نارینه و ته غږ وکړي او هغوی سره وغږېږي دا وېرېدله چې کوم عکس العمل ونه ښایي. مګر کله چې دغه لږ بېرته راغی دا ځوان ما ورته ویل مل د دغه ځای د اچولو دی، داسې راته وکتل ویل چې نه. نو بیا مالته ول دلته واچو ګور هلته ښاروالۍ تاسو ته ځانګړی ځای جوړ کړی دی ولې هغې کېناشه. البته دا ځوان لږ څه دغه هم شو بښنه یې وغوښته هغه بوتل واخیست بېرته یې هلته واچوو. مګر زه وایمه چې په ټولنه کې چې سړی کار پیلوي البته همدغه ځایه چې ته یو چا ته ووایې که دا ځوان یې که زوړ یې او که ماشوم یې او دغه مسؤلیت یې متوجه کړي همدغه دی چې ورو ورو د ټولنه د اصلاح کېدو خواته هم روانېدی شي.
ځینې مېرمنې وایي چې کله افغانستان ته له بهاره راستنېږي دلته د ځینو کسانو لخوا ورته خنډونه جوړېږي یا هم حسادتونو سره مخ شوي دي. تاسې هم د داسې څه سره مخ شوي یې؟
دا که ترې یعنی تصدیق کوم هم له حقیقت لرې نه ده او که تصدیق نه کوم نو ځان ته به مې دروغ ویلي. دا رښتیا هم همدغسې ده او دا هم یو لامل دی چې انسان نهیلی شي چې وایي زه په کوم یعنی په کومې موخه راغلیم له څومره هیلو سره زه راغلیم. دا په دې معنی نه ده چې زه دلته راځم لوړ معاش اخلم. زه همدا اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا مثلا 5000 افغانۍ اخلم چې دا که څوک واوري هېڅ به باور م نه کوي. ما وزیر صاحب ته وویل مال مخکې چې ما خپل شخصي موټر کې رانیولو نو ما یوازې 6000 افغانۍ ډریور ته ورکولې. نو دا څنګه امکان لري؟ خو البته د افغانستان له بودجې څخه زه له بهره معاش اخلم خو هغه هم دومره نه دی چې زما د ژوند اکتفا وکړي. مګر دغه هیله چې زه لرم چې که لږ تر لږه زه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړه شم په خدمت کې او د خدمت جوګه شم دا ما د لپاره ډیر زیات د خوښۍ ځای دی او د خوښۍ ځای ما ته هغه وخت هم ډیر زیات و چې مثلا په ازادۍ راډیو کې ما کار کوو لس کاله او لږ تر لږه کې هیڅ نه و. ازادۍ راډیو به مو سهار پیل کړله تر ماسپښینه یا د افغانستان په وخت تر ماښامه. خو دلته دا ستونزه شته و نشم را دوله
ډیره دغه حسادتونه د نارینه او د خوانه کیږي کنه خزي د خزو پر وړاندې ستونزې جوړوي
ک نارینه زما نارینه همکاران زما غاوري او یا نور خپکیږي د نه لبد مرغه باید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري. د دې خاطر کولای شم تزیق کوم ځکه چې یو خزه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی. نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې خزه د دومره مخکخي ووسی یا مخکخي خزه که مثلا راځي ټولنه ته او کار کوي او دا مخکې له مخکې پیژندل شوي کسان د هغوی مخ ته لا نورې ډېرې تیږې اچول کیږي او د هغه څه دي چې زه دمګړۍ ورسره مخ ما اوس د خپل ژوندلیک را پیل کړی دی له ماشومتوبه چې زه ډېره وړه وم. ما په هغې کې البته دا به ډېر یو لوی هر اړخیز کتاب وي چې په هغې کې ما د خپل مور ژوند هم رانغښتی دی چې زما مور خدای دې وبخښي البته د دوامه زما د پلار د دوامه میرمن څخه ډیره سخت اغیزمن شو او په ډیرو سختو شرایطو کې خپل اولس اولاد را لوی کړل او تر ډیره ډاکټران شول او ټول څنګه چې خپل هیله واچول ما زده کړې نه دي کړې چې غواړم چې زما لونې او زما زامن باید زده کړې وکړي او ټول پوهنتون تر کچې ورسول او اوس هم ټول په بهر کې اوسو نو بیا زما خپل ته ژوان اړوند او فعالیتونه مې دي نو زما د یو څه مې پیل کړم ده البته یو څه مې لیکل ده مګر د کار سره لیکنه او بیا هم کله کله د شعر لیکنه د وخت نه راکې چې په ډیر کم وخت کې باید تر سره کړم زه هیله منم چې یو ورځ نه یو ورځ زما دوستان او هیوادوال د کتاب په لاس کې ولري ویلولي خو هیله منم چې بیا اوه کې توینه کې
ډیر مننه دوستانه او ستاسو نه هم اغلی صالحه اسحق خالقی چې زموږ بلنه مو ومنه لا ورغلی استودیو ته درنو اوریدونکو د مخکخه خزي خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو په لاس پاره